ستوري مشه د مشال ریډیو په دې یو ساته خبرونه کې داود خټک در سره ما او په دې خبرونه کې به تاسو د شاعر او لیکوال ډاکټر محب الله زغم سره یو لوی مرکه ده. اور دن کو تاسو کده مشال ریډیو اپلیکیشن نوی ڈاؤنلوڈ کړئ نو ڈاؤنلوڈ کې او دا غی د لاري تاسو د مشال ریډیو ټول خبرونه په صفا او رونه توګه اوریدئ شئ. او دا مونږ ځکه وایو چې د مشال ریډیو په شارټ ویوز کې مشکلات راغلي دي، هڅې روانې دي چې هغه شارټ ویوز بیا پزې شي، خو تر کومه وخت پورې چې شارټ ویوز نوی پزې شوی تر هغه وخت پورې تاسو د مشال ریډیو خبرونه د ابتلاری اوریدئ شئ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر اے ڈی آئی او.
او ہم دا اوس تری گٹا پور تک ہے.
د مشال ریډیو سوشل میډیا هم دا فیسبوک دی، انستاګرام دی، ټویټر دی، یوټیوب دی. او تاسو کولی شئ چې په فیسبوک باندې تازه تازه ویډیوګان وینئ، دغه سی تاسو د مشال په یوټیوب باندې خوندوري ویډیو لیدل شئ، په ټویټر باندې زموږ ټول خبرونه موجود دي، په انستاګرام او واتس اپ کې هم ورته خبرونه مونږ خبرو. او دغه سی تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو ویب سایټ ته ورشئ.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اورېدو، لوستو او کتو لپاره یې ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
نو اوریدونکو، اوس وخت شوه دی د اغه خبرونه لکه په سر کې چې تاسو ته مونږ اوې د ډاکټر محب الله زغم سره مرکه ده. او دا مرکه د مشال خبريال راشد خټک کړی ده. تاسو د مرکه اوریدو تر بولم، خو یاد لري چې د خبرونه په منځ کې به تاسو ته مونږه موسیقي هم در اورو.
ډاکټر محب الله زغم د طب متخصص دی، خو د شهرت وجه یې لیکوالی ده. هغه د لنډې کیسې او ناول لیکونکي په حیث پیژندل کیږي. وروستی ناول یې دوزخ په جنت کې دی چې تیر کال په کوټه کې چاپ شو. ډاکټر محب الازغم اوس په جرمنی کې اوسیږي. مشال ریډیو ستاسو دپاره د هغه سره مرکه کړې ده. راځئ ورته غوږ شو چې ډاکټر محب الازغم څه وایي.
ډاکټر صاحب، ستړي مشه، جوړ په خیر، صحت مو څنګه دی، مسافرۍ مو څنګه دی، وخت مو څنګه تیریږي؟
جنتی شیخ خطک صاحب، مننه، خیر یې سي. تاسو ستړي مشه، کور ودان، والله شکر دی، بس گزاره کوم. مسافری خو نو خپل جنجالونه لري، خپل ستونزې لري، داسې یو حالت وی لکه سړی چې په برزخ کې وي، نه خپل هیرولی شي او نه د نورو خپلولی شي. نو دغسې یو حالت کې یو، خو بیا هم شکر دی په سرته روغ یم او وخت تیری. نو
ډاکټر صاحب، زمونږ اوریدونکو خو به تاسو پیژني، خو که کم خلک مو نه پیژني نو هغوی ته که خپله لکه داسې لنډه غونډه پیژنګلو کې خبري چې تاسو کله وزېږېدی، چرته وزېږېدی او زده کړې مو چرته وکړې، کار روزګار څه کوئ د ژوند دپاره، اوس چرته یې؟
ولې نه، نوم خو مې تاسو واخیست په سر کې، محب الله زغم یم، زېږېدلی په کابل کې یم، ستر شوی هم هملته یم، تعلیم مې په کابل کې کړی دی او طب مې لوستی دی. نو څو پورې چې په وطن کې وم، ډېر کلونه مې په طبابت کې کار کاوه، او بیا وروسته دغه درې وروستي کلونو کې مې د تعلیمي نصاب د پراختیا له ریاست سره همکاري کوله. بس په همدې کارونو لګیا و. اوس خو نو دلته په جرمني کې اوسېږم، او دلته لا د ژبې په زده کړه بوخت یم، او تر اوسه پورې کوم کار او کسب نه لرم دلته.
تاسو د طب ډاکټر یې اکثر دلته کې زمونږ لیکوالان چې دی وای خو پی ایچ ډی ډاکټران وای کنه تاسو د طب ډاکټر یې خو شهرت مو د لیکوال په هیڅ دی دا څنګه وشول په طب کې خو ډیر زیات وخت بیت ورکې د خپل کار ته ځکه چې سخت کار دی کنه زده کړې هم ګرانې دي او بیا په عملي ژوند کې هم طب ډیر زیات وخت غواړي تاسو د لیکلو ته څنګه وخت وباسئ
او بالکل خطک سے وہ پمدے خاطر خپل نامہ سر ڈاکٹر نے لکھم پکتا بنو کے زکچ ز دی ادبیات پی ایچ ڈی نہ لرم یا د ژب او ڈاکٹری میں اگر تبابت کی چدا تبابت برخه کې څو لیکم هغه سره به ډاکټر لیکم خو په دې نورو ادبی پنځونو کې بیا یوازې خپل نوم لیکم او مسله داسې ده چې داسې خو ډېر کسان دي چې اصلي مسله کې بل وي خو ذوق او شوق یې له هنر سره وي له ادب سره وي له تھیاتر سره وي مثلا له سینما سره وي کنه تمثیل سره او د دې هنر او ادب په برخو کې کار کوي او بل مسله دا ده چې البته په کوزه پښتونخوا او جنوبي پښتونخوا کې نه پوهیږم چې خو ته به څنګه وي حالت خو په افغانستان کې په پانتونونو کې څوک لیکوالي نه زده کوي یعنی هغه څوک چې ادبیات لولي هم هغوی ته څوک د لیکلو او د لیکوالۍ مهارتونه او تخنیکونه نه ورخی په همدې خاطر اکثر د ادبیاتو فارغان ښه لیکوال نه وي یو نیم پکې پیدا شي چې هغه په خپلو شخصي او فردي هڅو یو ځای ته ورسیږي
او ډاکټر صاحب پلک ډېر توپیر سره دلته هم دا حالت دی
او هنر خو په مجموع کې بیا د ذوق کار دی کنه دا داسې شی دی چې د چا له ګل سره جوړوي د چا له موسیقي سره له رباب سره د چا له شعر سره د چا له کیسو سره بس زه دا یم دې کیسو سره دغه کړی یم د کیسو شوقي کړی یم او په همدې حساب لیکم او د وخت مسله دا خو واقعیت دی چې که څوک مثلا په طبابت کې غواړي چې ډېر ښه بریالی وي باید ټول عمر ځان ورته وقف کړي داسې ډاکتران شته چې هم په طبابت کې ډېر تکړه دي خپل مسلک کې او هم په یو بل مسلک کې مثلا د زموږ ډاکټر صاحب درمل صاحب تاسو پېژنې احسان الله درمل هم ښه تکړه ډاکټر دی دوه تخصصونه یې کړي دي هم ډېر تکړه شاعر دی او هم ډېر ښه د پوه دی څېړونکی دی د شعر نو دا داسې استعدادونه بیا خال خال وي داسې استثنایي وي خو ماورو کسان چې بیا د متوسط استعداد خاوندان دي دوی بیا بل چل کولی شي مثلا ما څه وکړل ما په طبابت کې یو ډېر کوچنی یو ډېر بوړ مسلک انتخاب کړم چې په هغه کې زر ځان تکړه کړم او هغه ما نه ډېر څه ونه غواړي نو هم داسې مې وکړل په افغانستان کې چې هم هلته د الټراساؤنډ او ایکوکارډیوګرافي په برخه کې مې کار کاوه یوازې همدغه دوه کارونه زما و ډېر وخت یې رانه نه غوښت او بله مسله بیا داسې ده چې دا شعر خو تاسې په خپله هم شعر لیکئ که نه شعر لیکل وخت نه غواړي بلکې چې شعر ځان در باندې لیکي هغه وخت په خپله ځان ته ګوري نو کیسې هم دغسې دي کیسه چې په ذهن کې جوړه شي یا پیدا شي هغه زړه یې پیدا شي په ذهن کې هغه بیا ځان در باندې لیکي هغه ته نه ګوري چې ته اوس په څه شي لګیا یې نو زما داسې وخت هم شوی دی چې په لاره کې روان یم مثلا په بس کې چېرته روان یم په هماغه بس کې یوه کیسه مې په ذهن کې بشپړه شوې ده او چې ځای ته رسېدلې ما هغه مې لیکلې ده داسې وخت هم شوی دی چې چار چاپېره مې خلک ناست دي مجلس کوي خپلو کې اخته دي او زه په ذهن کې لګیا یم کیسه جوړوم نو همدغسې مسله ده
خلک مو د لنډې کیسې او د ناول د لیکوال په حیث پېژني څو کتاب هم چاپ دي او څو نمونه دي کله کله چاپ شوي دي
او خطک صاحب لنډې کیسې او ناولونه لیکم د لنډو کیسو دوه ټولګې مې چاپ شوې دي ناولونه مې څلور د لویانو د پاره او او دغه سه د ماشومان د لپاره لاندې کیسه می چاپ دی، یو یون لیک می چاپ دی چې هغه د امریکا د سفر که تاسو په یاد وی په 2012 کې انټرنیشنل رائټینګ پروګرام ته ور بلل شوم، او چې هغه د کیسې او برخه را نه غوښتي و چې په انګلیسي کې باید وی، او هغه تاسو راته وژباړه کور دی ودان کړه په یاد وینو هغه د ځان مرګ ناول یو برخه تاسو وژباړلې ورته. نو بیا د هغه امریکا سفر نه چې بیرته راغلم، بیا د سفر خاطرې او لیدنې کتنې اوریدنې دا شان مې ولیکل، یو یونلیک شو. یو بل کتاب مې دی د لیکوالۍ عملي لارښود په نوم، چې په هغه کې د نثر بیلابیل ژانرونه معرفي شوي دي، تخنیکونه یې وښودل شوي دي او عملي تمرینونه پکې دي چې څوک مثلا پاراګراف څنګه لیکي، مقاله څنګه باید ولیکي، خاطره څنګه ولیکي، یا مثلا طنز څنګه ولیکي، یا لنډه کیسه. دغسې د نثري ژانرونو په باره کې یو کتاب دی. نو همدغه کتابونه دي.
ډاکټر صاحب، د کتابونو نمونه مو واخیستل چې کوم کوم کتابونه مو تر اوسه چاپ شوي دي؟
او رښتیا و، دا نمونه خو رانه هېر شو چې درته وښیم. نو ناولونه مې چې دي، ځان مرګی دی، ځورونکی، د ولسمشر فرمان دی، او دوزخ په جنت کې. دا د لویانو دپاره او د ماشومانو دپاره چې دي، کبای او منوک، او بل جادوی سفرونه، دا دوه د ماشومانو دپاره دي. او لنډې کیسې، د لنډو کیسو ټولګې چې دي، هغه اوله ټولګه دوزخ په انسان کې نومېږي، او دوهمه ټولګه د ټکی ټکی فلسفه.
ناول خو داسې وي چې د یو وخت ټول حالات راخلي، د هغه وخت تاریخ هم خوندي کوي، د هغه وخت ټولنیز دودونه او رسمونه هم، او د خلکو اقتصاد هم په ګوته کوي چې د خلکو اقتصادي حالت څنګه و، د پیداواري زراویو سره رشته څنګه وه. خو ستاسو د اکثر ناولونو چې دي، ډېر لنډ لنډ دي، لکه لنډه کیسه چې بس لکه وغځوي، د دې څه وجه ده؟ دا خو داسې ناولټ غوندې ماته ښکاري، تاسو څه وایئ؟
او خطک سے بالکل دا خبر مسمه ده. مسئله دا ده چې د افغانستان اکثره ناول لیکون کې چې دی، دوی په اول سر کې لنډې کیسې لیکلې، او وروسته بیا ناولونه شروع کړي دي. زم دغه سی مثلا احمدی صاحب دغه سی، وو نور ملګری چې دی دغه سی. نو هغه د لنډې کیسې پلاټ په ذهن کې وي، او فکر کوي چې البته دا داسې یو لاشعوري حس ورسره وي چې ناول هم باید همدغسې لنډ تنګ او دغسې دغه ولیکل شي، راټول پلاټ. نو له بده مرغه دغسې ده، ناولونه زموږ اکثره ناولونه چې دي، ناولټونه دي. او بله مسله دا هم ده چې په افغانستان کې لوستونکي ډېر حوصله نه لري، که کتاب لږ پنډ وي بیا یې مخه نه ویني چې ویل ولي. په دې خاطر هم زه فکر کوم چې دغه لنډکي ناولونه تر یو وخته پورې چې څو پورې خلک مطالعې سره روږدې کېږي او د ناول شوقیان پکې زیاتېږي، تر هغه وخته پورې به همداسې بهتره وي.
د اخرنی ناول مو چې دی، دا د نورو نه لږ داسې بدل نه دی، د پلاټ په حواله هم او د موضوع په حواله هم. دا څنګه ذهن ته درغی؟ تاسو خو اکثر دغه چې دی ناولونه یا لنډې کیسې، هغه ډېر په ریالیزم باندې کنه، واقعیت باندې بنا دي، او دا کې تخیل زیات شوی دی کنه، داسې نه ده؟
بالکل همداسې د خټک صاحب، تاسو ښه ورته متوجه شوی یاست. زما د نورو ناولونو سبک هماغه ریالیزم سبک دی، واقعیت ګرایي ده، داسې څه دي چې لکه عینن په واقعیت کې چې پیښیږي دغسې څه. خو دغه وروستی ناول، دغه دوزخ په جنت کې، دا هم موضوع متفاوته ده او هم د بیان طرز متفاوت دی. نو زه فکر کوم چې ښه به وي چې سړی نوی نوی تجربه وکړي په لیکوالۍ کې، تل په هماغه زړه ریالیزم سبک باندې روان ونه اوسي. نو ما هڅه وکړه چې په دې کې تخیل پکې زیات کوم، یو څه د سور ریالیزم عنصرونه پکې ور زیات کوم، ځکه چې زما په نظر اصلي هنر خو هغه دی چې تخیل پکې ډیر زیات وي. ځکه چې ناول لنډه کیسه دا خو دی تخیلي ژانرونه، چې تخیلي ژانرونه دي نو چې څومره تخیل پکې زیات وي هغومره خوند پکې زیات وي. دا د هغه د دیوان او د ښاپیریو کیسې څومره په موږ باندې ښه لګېږي که نه، ماشومتوبه نه تر اوسه پورې په همدې خاطر را باندې ښه لګېږي چې هغه کې تخیل ډېر زیات دی. نو زه وایم چې د کیسه لیکلو په وخت کې که سړی لږ ځان ماشوم کې لا بخوند پکې، ځکه چې د ماشومانو تخیل ډېر اوچت وي، ایسارېږي نه، محدودېږي نه، او ډېر اوچت الوت کوي. فکر کوم چې لیکوال ته پکار دي چې کله کله دغسې تجربې پکې وکړي.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
بروشی روخشی هزار زخم نمی پزل دی مڑ بشاما دشمن کواز در نلاڑم ند چاو نمی سوکشت ند چایما ماتا پستر گو کی حال وایا خبری دی خوگی دی مڑ بشاما دنیا پہچان اورانی گی کمون جدا سن پمون بورا نشینا مین پہر مذہب روا دا روا دا کنا روای سو گنی کافر بوینا گلا پن دے تازہ ساتھ ملنگے تم داس دم خدا ساتھ ملنگے وار وار کا گوا گبان ساتھ ملنگے ہسویر لچا مکر ڈاڈا ساتھ ملنگے 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 دستر گلا پن دے تازہ ساتھ ملنگے دستر گگلا بن دی تازہ ساتھ ملیں گے کم سے تری جوڑو ماں کدی دا زلف سورن وینا وے دمخرنا بد جہان سے زلیونا تانا کڑ دی زمان پزڑا دی کچھری وار تا دنیا و یاد بدیکھ ماں ما د عمر سر سما سما هم زوان خوری هم ڈاڈا در باندیا ما اوخ کو زما غما زیو کڑا حال می دزڑ پا مخلی کر سوائے کڑا ما چھپا تقدیر سارا جوڑن بھی نا بوکڑی پسنگ دیار خوبونا واڑو میں دخل پارما نپ سروم نپ زڑوم نپ زان دوی سال منزل چی در درانی زدیشو نمیز رکی محبت و نجانان ہے واڑو میں دخل پارما واڑو میں بی قدری می گرمنا دا پاسانی مندل تل بی قدر وینا سملتانا نصبری گی صبری گی لتا بی سنو غال ڈکا گرزو ما بل تن زورا تمالم دے دائتی کافر لیار نجدا کبینا دخوتا بر میں یہ جانا نا جانا نا مات ملا دخو مانی وستل دینا لکچ خاورے میں فصل شوی پورا دسندرو گگرا زینا جانا نا تمرا سروے سراوے لک برخنا چی دبارا نا سرا زینا دا گل دا پانو نا خیست جانا نا زاند نظر نا سات جانا نا تا تا در گوری زمان جانا نا پوری زمان جانا نا جانا نا وہ جانا نا زاند نظر نا ساتھ جانا نا یا جانا نا وہ جانا نا زاند نظر نا ساتھ جانا نا
مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
دلتا تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ زموږ له واٹس ایپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ
سندره تاسو واورید اوس بیا د ډاکټر محب الله زغم سره خپل مرکې ته دوام ورکړو
وخت وو مثلا دلته زمونږ په کوزه پښتونخوا کې چې د ناول ذکر به وشو نو سړي ذهن ته به رسا صاحب راغی چې هغه یو ناول لیکونکی وو او ناولونه مشهور وو بیا چې د رسا صاحب سره شیرزمان غمژن کنه شیرزمان تیزی صاحب چې وروستو بیا تخلص بدل کړو شیرزمان تیزی صاحب به ذهن ته راتلو اوس د ناول د نوم سره داسې ذهن ته د یو لیکوال نوم نه راځي حالانکه ناولونه خو اوس ډېر لیکل کېږي یا کېدای شي دا ما سره وي چې دغسې یو حالت نه تېرېږم چې ناول سره د چا لیکوال بدنی پېژندو کسانو کې د چا نوم ذهن ته را نه شي د کوزې پښتونخوا خبره کوم دا څه وجه ده ناولونه خو پخوا ډېر لږ وو خو بیا هم سړی ته به ذهن ته یو کس ورتلو چې لکه دا اوس وخت کې دا پلان کوي چې دا ناول دي داسې د لنډې کیسې هم دغه حساب وو مهدي شاه باچا قلندر مومند همیش خلیل نادر خان بزمی د دوی نومونه به د لنډې کیسې سره راتلل ذهن ته اوس داسې ذهن کې دغه نه کوي فلیش نه کوي یو نوم دا ولې
والله خطک صاحب په دې باندې واقعیت زه نه پوهېږم نو تاسو هلته اوسئ ممکن د دې پوښتنې ځواب تاسو په خپله ښه پیدا کړی شئ چې ولې اوس د چا ذهن ته د ناول نګار په د چا نوم نه ورځي یا د لنډې کیسې د لیکونکي خو په افغانستان کې چې هر چا نه چې پوښتنه وکړي هغه چا نه چې کتاب لولي که نه چې مثلا ناول لیکونکی څوک دی اول نوم چې ذهن ته ورځي او درته یادوي هغه به د ارواښار نصیر احمد احمدي نوم وي یعنی دا زموږ تاسې د معاصر وخت زموږ تاسې د عمر لیکوال وخت نه دی بلکې فقط یو درې څلور کاله مخکې او په ډېره ځوانۍ کې او په کم عمر کې وفات شو خو د دې کیسې د ده ناولونه دومره لوستل شوي دي او دومره د خلکو په زړونو لګېدلي دي چې هر څوک یې نوم اخلي نو ولن بیا په دې نه پوهېږم ښایي اولت به یې دا وي چې ممکن هغه وخت چې ناول لیکونکي کیسه لیکونکي کم وو تنده ورته زیاته وه او آثار یې په مینه لوستل کېدل اوس چې زیات شوي دي ممکن او دا د خواله رسنیو د ټولنیزو شبکو د انټرنیټ زمانه کې خلک ډېر بوخت هم دي په وړو وړو لیکنې مخې ته ورځي او هماغه لولی نو ممکن دایلت وچ ناولونه او کیسه دمرا سر ور باندې نه کی یا ودای چې لیکوالو کې دمرا توم نه نوی چې د لوستونکو د مخاطبانو زړونه ور خپل کی
د نورو ژبو سره چې وګوري د اردو انګلیسي فرانسوي فارسی نو د پښتو لنډه کیسه او ناول د په کم ځای ولاړ دی نه څومره ته مخ کې دی ور سره برابر دی ک ډیر ته شاته دی
ولا د نورو ژبو د سي دمره مطالعه نه لرم چې اوسې پرتله کړی شم چې پښتو ناولونه له دوی سره په کومه تله سړی تللی شي خو ډیره مطالعه مې په فارسی کې کړې ده او زه فکر کوم چې پښتو ناولونه اوس عقلا په افغانستان کې اوله خبره کوي یعنی تر فارسی هم پښتو ناولونه هم د کیفیت له مخې هم د کمیت له مخې هم د موضوعاتو د تنوع له مخې د لیکوالۍ د تخنیکونو له مخې زه فکر کوم چې سر قطار کې خو اردو مطالعه اردو کې مطالعه نه لرم انګلیسي هم خال خال ناولونه مې لوستي دي د نورو ژبو خو نه نو نورو سره یې والا پرتله نه شم کولی خو زه فکر کوم چې داسې خبره ده چې په نورو ملکونو کې په غرب کې ناول خو څو پیړۍ دی چې پیدا شوی دی او عمر یې کړی دی وده یې کړی ده او مسلسل نسلونه پکې پیدا شوي دي د ناول لیکونکو او داسې خامخا به د دوی هر څه لکه دوی چې په اقتصاد کې دوی چې په سینما کې په نورو هنرونو کې په ټکنالوژۍ کې چې موږ نه مخکې دي ممکن په ادبیاتو کې هم مخکې وي خو دا چې پښتو کې ناول لا نه وای دی موږ داسې فکر کوم چې دا به مو څلورم نسل وي د ناول لیکونکو یا به درېیم وي نو په پښتو کې ناول یو دوه سوه کاله عمر وکړي بیا به یې له نورو سره پرتله کولی شو
وخت کې تاسو شعر هم لیکلو اوس شعر لیکئ که نه که نه یې لیکئ نو ولې نه لیکئ
والا نه هغه خو د چا خبره لاره لاره ورکه شوې وه هسې په دې فیسبوک کې د دې لنډکیو شعرونو بازار ګرم شوی و ما مې یو څه ولیکل خو داسې خبره ده چې سړی چې هر څه لیکي اول سر کې ور باندې ښه لګېږي او فکر کوي چې دا ډېر ښه شی دی خو که یو څه موده پې تېره شي او بیا یې وګوري بیا پوهېږي چې دا په واقعیت کې څنګه شی دی که نه نو زه چې اوس هغه شیان چې ما د لنډکیو شعرونو په نامه لیکل و هغه ته چې ګورم ډېر راته د ټیټې سوې ښکاري نو سړی هغه څه چې استعداد پکې نه لري باید ونه کړي بیا په داسې ژبه کې چې دومره تکړه او لوی شاعران شته او تیر شوي دي نو ضرورت نشته چې هر څوک د پکې شعر ولي
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو اوس یوه د مکو او سندره اورو
ma da
مشال ریڈیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
سندرا تاسو واوریدا اوس بیا د ډاکټر محبوب الله زغم سره خپل مرکې ته دوام ورکړه
دلته زنه لیکوالان باس کوي کنه چې ادبی تیوري را پیدا کو ادبی تیوري دغه سه ادبی تیوري هغه سه ادبی تیوري څه ته وایي
د څه د چې هر مسلک ځانته هر مسلک خو کوم وو دغه سیم سیده هر مسلک ځانته هم تیوري لري هم پریکټیس لري هم پوها لري او هم هنر لري او فن لري تخنیک لري کنه نو د دې ادبیاتو هغه په هني زبرخه چې د ادبیاتو د شعر او د داستان د باریکۍ او د تخنیکونو د ښکلا پیژندنې او د بلاغت او فصاحت او دغه بدی صنایع چې دي کنه دغه دغه کیسه چې دي چې په یو ژبه کې د هماغه ژبې منحصر به فرد خصوصیات څېړي دته د ادبیاتو تیوري وایي د بده مرغه پښتو کې چې تر اوسه پورې اکثره کتابونه لیکل شوي دي په دې برخه کې هغه یا داسې دي چې د عربي ژبې هماغه ادبي قوانین او قواعد په پښتو تپلي دي پښتو یې په هغه ظرف کې اچولې ده یا د انګلیسي یا د بلې ژبې خو داسې تر اوسه په دې باندې کار نه دی شوی چې البته داسې خال خال انفرادي کارونه به شوي وي خو داسې سیستماتیک او منظم کار نه دی شوی چې د پښتو ژبې د خپله د پښتو ژبې د ادبیاتو باریکۍ راوڅېړي او یوه تیوري رامنځته کړي ورنه
د اوس لیکونکو شعرونه چې دي اوس ځوانان یعنی معاصر وخت کې کوم شعر لیکل کېږي په پښتو کې دا څنګه دی د معیار په لحاظ ځنه خلک دام وو چې شاعران ډیر زیات شوي دي ستاسو څه خیال دی وکی دا څه دا چې ډیر زیات شوي دي په کار نه دا چې خلک نور شعر ولیکي
نو شاعران خو مسله دومره ډیر شوي دي چې بیخي له حد زیات او په دې کې نو بیا د مختلفو ساویو خلک دي ځینې ډیر ډېرې ټیټې سویې خلک دي چې اصلا شعر څه چې هته په نظم کې هم نه شمېرل کېږي هغه څه چې دوی لیکي ځینې بیا یو څه ګزاره حاله وي ځینې د متوسطې سویې وي او ځینې بیا ښه شاعران وي زما په نظر ښه ده چې هر څوک دې ځان ته یو وارې په انتقادي نظر وګوري که ویني چې واقعا یو څه پکې شته د ویلو دپاره یو څه لري او د هغه څه د ویلو دپاره یو ښکلی ظرف لري په ښکلي ظرف کې وړاندې کولی شي هنر پکې ځلولی شي هغه دې شاعري وکړي او که فکر کوي چې نه داسې نه ده یو شی پکې کم ده یا فکر پکې نشته یا تخیل پکې نشته یا پر ژبه برلاسي پکې نشته یا مثلا د ژبې ښکلا نه پیژني د ژبې په موسیقۍ باندې حاکم نه دی نو دوی زما په نظر که خپل وخت په بل شي ولګوي دا به یې په ګټه وي
د لیکلو سټایل مو څنګه دی ډاکټر صاحب تاسو چې ذهن ته یو سوژه یا یو موضوع راشي نو هغه داسې رو رو پخوئ او نوټس اخلئ که نه یو دم ورته کینئ بس لیکل پیل کوئ او لیکل څنګه کوئ په کمپیوټر کې کوئ که په کاغذ یې لیکئ په قلم
لیکل خو ما له اوله په کمپیوټر شروع کړی البته ما ډېر ناوخته پیل کړ زه تقریبا 4 کلنو که 15 کلنو چې لیکوالي مې شروع کړه نو دا وخت کمپیوټر عام شوی و نسبتا په افغانستان کې نو ما په هغه کمپیوټر لیکل پیل کړل والا لاندې کیسې خو داسې دي چې هماغه شیبه کې چې موضوع ذهن ته راشي لږ په ذهن کې لږ د دېخوا خو واړم را واړم او تخیل کې وزر ور کوم او چې کیسه شي بیا یې لیکم اکثرا دغسې کې یعنی لنډه کیسه چې لیکم لپایل تر پای پوری پوزن کې جوړوم به لیکم. خو ناول به د سینې ناول نو چې شروع کوم کلونه کلونه پی اوړي یو ناول څه بشپړوم. دا په دې چې داسې منظم هر ورځ کار ورباندې نشم کولای. یو ورځ مې ذهن ښه ورته جوړ وي کینم یو فرزن لس صفحې شل صفحې ولیکم، بیا پاتې وي پاتې وي پاتې وي میاشتې یا تا کال یا نیم کال یا دوه کاله پې واوړي. په دې منځ کې بلان نور شیان ولیکم خو هغه ناول رانه پاتې وي. بیا چې هر کله ذهن مې ورته جوړي موډ مې ورته برابر وي نو بیا یې له سره ولولم چې بیرته هماغه فضا مې په ذهن کې جوړ شي او زه په هماغه فضا کې ورننوزم، بیا یې دغه سوکه سوکه غځوم.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
مشال ریډیو ویډیو غانې پر یوټیوب وګورئ. زبوق بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زبوق پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیو غانې له ملګرو سره شریکي کړئ.
سندر تاسو واوریده. اوس بیا د ډاکټر محبوب الله زغم سره خپل مرکې ته دوام ور.
تاسو اجبارې هم کړی دي کنه؟
صرف تبازات لیکنې مو کړی دي.
اسې د اجبارې ارزښت په کوم نظر ګورې؟ اجبارې څومره ارزښت لري د یو ژبې لپاره؟
او ژباړه خواله ډیر زخمن شید د سد چې یو خو د ژباړې لاره د مختلفو ټولنو مختلفو فرهنګونو مختلفو کلچرونو او وګړو سره بلدیګو آشنا کیګو د نورو په کیسو خبرېګو او بلدا چې د عالی ادبیاتو نمونی را پیدا کیږي په پښتو کې چې عالی آثار راوځ بړو او هغه بیا خامخا زموږ په لوستونکو باندې اثر کوي د لوستونکو ذوق ور سره روزل کیږي لوړیږي او هم تازه کار لیکوال ورنه نوي شانس د کوي نوي تخنیکونه زده کوي او ما یو ناول ژباړلې دی د انګلیسی کې د ګډ فلای بلل کیږي او هغه فارسی کې د خرمګس په نوم ترجمه شوی او ما بیا د غوباړې په نوم وژباړو چاپ شو فقط هم دغه یو اثر مې ژباړلې دی.
زیاتره دا خبره کیږي چې د پښتو کتاب څوک په پیسو نه اخلي، تاسو څه تجربه ده؟ تاسو هم ډېر کتابونه چاپ شوي دي، نو لوستونکي لري خلک په پیسو اخلي کنه ډالۍ کوي خلکو ته؟
ولز ما اکثر کتابونه خو مختلفو ټولنو چاپ کړي دي، په افغانستان کې د جمهوریت په کلونو کې مختلف ادارې مثلا په ختیځ دی د ختیځ سیمو د ژورنالیستان او لیکوالو ټولنه وه، مثلا ځینې والیان وو چې په ځینو مناسبتونو به کتابونه چاپول او دغسې ځینې نورې ادبي ټولنې وې. یعنی کتاب مې خپلې پیسې نه دي ورکړي په چاپ باندې، او دا چاپ شوي دي زنه په نه پیګم چې دا اکثره دغه ټولن چې کتابونه چاپ کړي دا خو هم داسې وړیا ویشلې دي. فقط دغه یو د لیکوالۍ عملی لارښود دا یو څه چاپ کو او زموږ تم دا و چې دا به ښه خرڅېږي او یو څه پیسې به ترې ترګوتو کیږي، خو له بده مرغه کتاب هم دغسې پسې ورک شو. فقط یو سل ډالر لغې نه لاسته راغی چې هغه بیا ما چاته چې مې هغه کتاب ډالۍ کړی وه هغه ته دغه کورنۍ ته مې ورکړي. نو د کتاب بازار چندان اخوان نشته، ډېر کم کتابونه دي چې ښه بازار لري. مثلا په افغانستان کې د احمدي صاحب ناولونه ډېر ښه بازار لري، مثلا د غزنفر صاحب کتابونه ښه بازار لري او هغه خپرندوی او ناشران هم ګټه پې کولی شي. نور نو نه د ما کتاب څوک اخلي، نه د بل نه د بل. زه خو حتی دې نتیجې ته رسېدلی یم چې نور به د کتاب په چاپولو کاغذ نه ضایع کوو، دا د کاغذ ضایع کول دي چې کتابونه پرې چاپو. ډېر کتابونه مو دي چې دغسې په ګودامونو کې ورسته شوي دي، چای مخ نه دی اړولی. دا مګر یو دوه درې لیکوال دي چې کتابونه بازار لري او خلک یې اخلي، دغه کتابونه دي چاپ چې زمیم چې نور ماورو کسان د قرار کینی.
څنګه کولی شو چې موږ لوستونکي زیات کړو، د پښتو لوستونکي زیات کړو؟ موږ تاسو ذهن کې څه لارې چارې دي د پرشته کنه؟
ولله دا ډیره ګرانه خبره ده. خو د مطالعه خو یو دود غواړي، فرهنګ غواړي، یو ارزښت دی چې باید په ارزښت بدل شي کنه. دا له بده مرغه له پخوا په پښتنو کې نه و، دا شی اوس هم نشته. لکه اوس په دې نورو ملکونو کې چې سړی ګوري، په ټرین کې چې څوک سفر کوي، په بس کې چې سفر کوي، د لسو دقو مزل هم چې کوي په همدې لسو دقو کې یو کتاب پرانیزي او مطالعه پکې کوي. خو زموږ داسې خلک چې هر څه نه زیات وخت ورسره شته، له بده مرغه ډېر کم کسان مطالعه کوي. یا به داسې وي چې پښتو کې داسې آثار ډېر نه وي چې په لوستلو ورځي او د دوی ذوق، او یا به دا وي چې خپله د پښتنو لوستو کسانو ذهنونه دومره لټ دي چې کتاب لوستلو ته یې ملا نه ټیټېږي. ځکه چې دا کتاب لوستل خو ګران کار دی کنه، دا خو حوصله غواړي، دا فعال عمل دی، ذهن بوختول غواړي او ذهن فعالول غواړي. نو نه پیغم والا دقیق نه پیغم خو فکر کوم چې کچیر خواندوار پزلو پوری اثر پښتو کې زیات شي خای یو وخت به پښتو لوستون کې هم زیات شي وسره
راتلون کې څنګه ګورې د پښتو ادب د پښتو ژبه د پښتو لیکوالانو خوشبيني ورته کنه نه هلی څنګه ارزوي
زه فکر کوم چې هر شی د وخت په تیریدو سره د تکامل او د پخیدو خواته ځي نو پښتو ادب هم دغه سي لږه وخت چې لنډې کیسې او ناولونه پښتو کې را پیدا شوې دي تر اوسه پورې ښه مزل کړی دی او فکر کوم چې مخ په ښه کېدو روان دي نو زه والله ورته خوشبینه یم اوس چې سړی ګوري دغه سوشل میډیا چې ده دی یو رقم معیار را پیدا کړی دی په خو کوم مفهم وي هر څه به پښتو په یو بیل انداز لیکه یا تا املا به متفاوته وه که نه داسې واحده املا نه وه اوس چې ګورو اکثره خلک چې ګورو په همغه واحده املا باندې لیکل کوي نو اقلا یو معیار ته نږدې شوي یو چې معیاري دغه ولرو لیک دود ولرو او دې نه علاوه څومره چې ناولونه زیاتېږي چې څومره شعرونه زیاتېږي په دې کې ممکن چې د کم کیفیت آثار هم وي خو د ښه کیفیت والا هم شته په کې او همدا به څوکه څوکه زیاتېږي او فکر کوم چې پښتو ادب د ترقۍ لاره نیسي
نو لیکوالانو ته څه پیغام لرئ دوی ته څه ویل غواړئ تاسو څه سپارښتنه ورته کول غواړئ
تازه کارو لیکوالو ته مې پیغام دا دی چې خپل زړه ته دې وګوري که چیرې خپلې لیکنې دوی ته خوند ورکوي او د دوی زړه پرې اوبه څکي یوازې اوس نه چې همدا اوس یې ولیکه یو شی چې اوس ولیکه دا د میاشت وروسته بیا یو ځل وګوري کال وروسته دې بیا وګوري که کال وروسته یې خوند ورکاوه او دته ښه ایسېده بیا دې په ځان ډاډه اوسي او هماغسې لیکل وغځوي او بله ده چې هر وخت لیکل سره له دې چې زه خپله دغه کار نشم کولی خو د لویو لیکوالو سپارښتنه تل همدا وي چې هره ورځ لیکل وکړي هره ورځ حتمی نه ده چې ته په هره ورځ کیسه لیکې یا به د ناول یوه برخه لیکې یو پاراګراف ولیکه د په درې ورځ کې چې څه در باندې تیر شوي دي د دې په باره کې څه ولیکه خپله کومه خاطره ولیکه خو لیکل مه پرېږده لیکل به هره ورځ کوي او دا به دې ورځ تر بلې ښه کوي نثر به دې ښایسته کوي د جملو جوړول به د ښه کېږي ورسره او تخیل به دې ورسره تازه ساتل کېږي او دغسې غوړېدلی ساتل کېږي نو دا د لویو لیکوالو سپارښتنه ده چې زه یې خپله نه عملي کوم خو فکر کوم چې د کار خبره ده که یې څوک کوي او بله خبره دا کوم چې مطالعه چې سړی څومره ډېره مطالعه کوي هغومره یې ذهن پراخېږي هغومره یې د فکر قوت زیاتېږي او که ادبي اثر ډېر لولي دغسې تخیل یې ورسره غښتلی کېږي او پیاوړی کېږي نو چې څومره سړی مطالعه کوي هغومره یې په ګټه ده
ډېره مننه ډاکټر صاحب مونږ ته د وخت را کولو په مخه مخه
مننه خټک صاحب خدای مو خوشاله لره ژوندی دی خدای دې وکړي چې دا خبرې مې پر اورېدونکو غمېدلې نه وي او د دوی وخت را سره خطر شوی وي
د مشال رډیو ګرانو اورېدونکو د ډاکټر محب الله زغم مرکه تاسو اورېده په دې هیله چې خوښ شوی مو وي اوس ما رشید خټک ته اجازه راکړئ د خدای په امان
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري طریقه یې ډیره اسانه ده MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تیرے دو ندے زخم زڑ گئے دسبرے دو ندے سل دروغ وائے بہانے کوے ہم چنیت درات لو ندے پدی خپو دلیم مخر بشم دیوانا ززار شملتانا ماما شڑا لسانا قربان دے شما السلام 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 خپل پردو جدا شما شیدا چیز پتا شما د خپل پردو جدا شما رسوا نوم رسوا شما د خلکو د خندا شما ګرځي ګم په ویرا ناز زار شملتا ناما مشړل زانا قربان دے شما السلام 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 حسن دے نوکریا دریاما او د حسن دے نو کریاما ملنگ استاد دریاما زخمی سوے ذکریاما ستائش کیو دریاما خبر ش دل بر جانا زار شملتا ناما مشڑا لسانا قربان دے شما السلام السلام السلام